السلام علیکم د ازادي راډیو لاریمو دوه ساعته موسیقي ورې د خوس خبرونه او راپورونه ته غوښشه دا پروگرام تر دونیم بجو دوام کوي. البته د راپورونه او خبرونه برخه رسله هغه د روغتیا ژوند شتمنی خبرونه وړاندې کیږي. په دغه پروگرام کې مهم راپور او بحث دا چې چاپی یا ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو کار نن په رسمي توګه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف، د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری او د ترکمنستان د ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف لخوا پرانستل شو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرزی احمد زیدر اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د غازو پروژه نن رسمن پرانیستل شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل او د افغان ایډ په نوم مؤسسې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو له ادارې سره نغدي مرسته وکړه. پوره خبرونه د ټاپی یا د غازو پروژه په رسمي ډول نن په رسمي توګه د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پرانیستل شوه. روټرز خبري اژانس راپور ورکړ چې د پروژې د ښکېل هیوادونو چارواکو د دغې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ټاپی د غازو پایپ لاین چې 1215 کیلومتره اوږدوالی لري، په کلني ډول به 3 میلیارد متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد ژمن دی چې د سلور اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د چین سفیر یو جنګ دغه خبره نن په کابل کې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. په دې لیدنه کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې او د افغانستان، چین، متحده ایالاتو او پاکستان د سلور اړخیزو خبراترو د پریکړو پر تطبیق خبري وشوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هیله سرګنده کړه چې د سولې لپاره د سلور اړخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکارۍ ژمنې به په پوره صداقت پلي شي. په دې لیدنه کې پر یو شمېر نورو دوه اړخیزو مسایلو هم خبري وشوي. د افغان ایډ په نوم مؤسسې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو له ادارې سره د سبان د 10 میلیونه پاونډو په ارزښت مرسته وکړه. بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک نن د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه مرستې بلا عوض دي او تر ډیره به په اتو شمالي ولایتونو کې د طبي پیښو د احتمالي زیانونو پر مخنیوي ولګول شي.
طبی خطرات او غیر طبی خطرات رامنځته کیږي، باید خلق خپل آمادگی باید خپل لری ولری په د یو کلی او د ولسوالی او ولایت پسته دا زر مالی ظرفیتونه چې بلند شي د خلکو ظرفیتونه دا حکومت ډیر کومکی.
وایس برمک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د غمرستې تر راتلونکو سلورو کلونو پورې د طبي پیښو د مبارزې پر وړاندې د ظرفیتونو په جوړولو، لومړنۍ تجهیزاتو او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په خاطر خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مصرف کړي. او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 240 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا، جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسوي. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یو مقرره ترتیب کړې چې له عملي کېدو سره باید د ماشومانو او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیاوې رامنځته شي. دغه مقرره د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو احمد شاه صالحی او ډاکټر ناجیه طارق ترمنځ لاسلیک شوه. مسؤلین وایي په دغو کارونو کې د قانونو کیندنې، د مخابراتو په سیستمونو کې کار کول، ساختماني چارې، برېښنایي چارې، فابریکو کې کار او د ماشومانو له توان څخه شاقه کارونه شامل دي. دا کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړي.
د روسي د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې د مړو شمیر 23 ته زیات شو. د راپورونو له مخې به د پیښه کې چې پرون په ورونیج سیمه کې وسو د 900 کسانو مړی پیدا شوی دی، دغه راز 22 تنه ژوبل سی ویل سی وی چې وضعیت نازک دی. د روسي د اضطراري حالات وزارت وایي چې شایي دا اور د برېښنا د شرټې له کبله بل سوی وي. د پیښه د څېړلو لپاره یو هیات ګمارل شوی دی. د اور لګیدو په وخت کې په دغه روغتیايي مرکز کې 140 تنه حاضر ول. په پام کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې رئیس لیبیا پر دوو برخو ویشل سوی ده. په ختیځ تبروق کې په ملي کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت واکمن دی. په پلازمینه ترابلس کې بیا د مذهبیانو په ملاتړ حکومت واک چلوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د سختریزو له خطرونو سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جنتیلونی سره یو ځای د نننۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د لیبیا د ګاونډیو او نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په دغه پلان کې په څلوېښتو ورځو کې دننه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غوښتنه سوي چې له بهرنیو لوریو به په لیبیا کې د شخړې د حل او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې د تمرکز لپاره په امنیتي برخه کې د مرستې غوښتنه کیږي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان کړکېچ پای ته ورسوي. د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم پکې برخه درلوده وویل چې په دې کړکېچنه دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه سي بلکې اهل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر میاشتې پر څلورویشتمه د سوریې پولې ته څیرمه یوه روسۍ جټ الوتکه وویشته، د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکېچنې سوي دي. روسیې تر دې پیښې وروسته د ترکیې په وړاندې ځینې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. یو روسی ژورنالیست چې د جاسوسۍ شک ورباندې سوی و پرون له پولنډ وویستل سو. د ریانو ویستې خبري اژانس خبریال لیونید سفیردوف د پنجشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي و چې له ورسا څخه وروسته له هغې ووت چې پولنډ کې د پاتې کېدو قانوني انتخاب ورته پاتې نه سو. د چې په ورسا کې کلونه کار کړی ویلي چې د جاسوسۍ د تور په اړه یې کوم ثبوت نه دی وړاندې سوی. د له حکومت سره له تیرو څوارلسو میاشت راهیسې دعوه درلوده او ټینګار کوه چې هیڅکله یې د روسیې لپاره جاسوسي نه ده کړې. او په فرانسې کې نن د شروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه روانه ده. تېره اونۍ د دغه انتخاباتو په لومړي پړاو کې د دیارلسو سیمو له جملې په شپږو هغو کې شي اړخې ملي جبهه مخکې وه. تېره میاشت په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته چې په نتیجه کې 130 کسان ووژل سول، ملي جبهه هیله لري چې په امنیتي برخه کې له اندېښنو په ګټه اخیستو په لومړي ځل د یوې سیمې کنټرول لاسته راوړي. وروسته له هغې چې واکمن سوسیال ګوند له دوو کلیدي سیمو خپل کاندیدان وویستل او په هغو سیمو کې له خپلو ملاتړو غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر نیکولا سرکوزی د محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ وکړي، ملي جبهه له سخت رقابت سره مخامخ ده.
تاسو د ازادي راډیو لري ورستي خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شئ. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې ویل، نن ټاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال د پایپ لاین د غځولو کار په رسمي توګه پیل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني دا د افغانستان او ترکمنستان څخه په ګډه د سیمې د یو اقتصادي تحول او ښه بدلون په زیری بللی دی.
Of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
تمدد ټاپي پروژې په چوکاټ کې شاوخوا 1300 کیلومتره پایپ لاین چې پکې به په کال کې 3 میلیارد مکعب ګاز انتقالیږي د 2019 کال تر دسمبر پورې وغځول شي. په همدې اړه باندې له اقتصادي چارو کارپوه سره هم درته بحث لرو تر پای له موږ سره پاتې شي. وقت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې په پروګرام پیل کوو. ټاپی یا ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو کار نن په رسمي توګه پیل شو. د ترکمنستان ولسمشر قربان خیلی بردی محمدوف دغه پروژې د پرانیست پر مهال ویل چې د شاوخوا 1300 کیلومتر په اوږدوالي سره د پایپ لاین به د 2019 کال تر دسمبر پورې ټاکلي هدف ته وغزول شي. تمه د افغانستان په دغه پروژه کې د کال شاوخوا 1500 میلیون ډالر د ترانزیت برخه څخه او اتر لاسکري او همدارنګه په زورګونه افغانانو ته د کار زمينه پکې برابرېږي. دا چې دغه پروژه نن په کوم ځای کې پیل شوې او د پرانیست په مراسمو کې پر افغان ولسمشر سربیره نور کوم چارواکي وو، اسد لودین په دې اړه معلومات راټول کړي. مهرباني وکړئ.
ډیره مننه استانګزې صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه پروژه نن څو شپې وړاندې د ترکمنستان د مری په نوم ښار کې چې هلته د ګلنکش د ګاز زیرمه ته نږدې پروت ښار دی هلته افتتاح شو. د افتتاح په دې مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند ولسمشر مرستیال حامد انصاری ګډون کړی وو. لدی مراسم وړاندې ولسمشر اشرف غنی په خپل خبرو کې دغه پروژه د افغانستان او ترکمنستان د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وګڼله او د سیمې د ثبات لپاره هم له ارزښت ډکه پروژه یاد کړه. خدای چې د ښاغلي غنی د خبرو یو برخه وورو.
دا ټاپی پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسو د یو ښه گاونډي په توګه د دې هر کلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ټاپی په نوم دغه پروژه له تیرو څو کلونو راهیسې تر کار او تر پلان لاندې و چې بل اخر کار نن پایل شو. البته دغه کار هم د لومړی مرحله کار دی او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ویلی چې دغه پروژه کار به د 2019 کال د دسمبر تر پای پورې پای ته رسیدي. دغه پروژه د لارې د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیکدول کیږي. دغه غاز څخه به چې مجموعي ظرفیت 3.5 میلیارډ متر مکعب خو دل کیږي، 14% به افغانستان ته هم راځي. دغه ندلی کې ټول اوګدوالي 1500 کیلومتر خو دل کیږي چې زیاته برخه له افغانستان ته څخه تیریږي او 10 میلیارډ ډالر لګښت پر راځي. له دې سره بعد په چین هیواد باندې د ترکمنستان د غازو خرڅول هم کم شي. البته په چین او روسیا باندې نن د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم د ټاپی پروژې پارزخ باندې خبري وشوې. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد الله مزیدیار چې د جرګې مشري کوله هیله وخوده چې دغه پروژه به په سیمه کې د امن او ثبات لامل شي.
امیدوار هستم کی افتتاح استمرار باشه.
هیله ده چې دغه پرانیست دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورسخه ګټه واخلي. هیله ده چې دا پروژه په سیمه کې یو نوی فضا رامنځته کړي، ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ډاډ ورکړی چې دوی به هیڅ ډول هڅې د دغه پروژې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ونسپموي او داسې ویل کیږي چې په دغه پروژه کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان ګټې نغښتې دي. نو دغه هیوادونه به په افغانستان کې د ناامنۍ د کنټرول لپاره هم کار وکړي تر څو دغه پروژه په بریالیتوب سره بشپړه او ګټه اخیستنې ته وړاندې شي.
بله، اسد لودین کورودان چې د ټاپی یا د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو د کار د پیل په اړه مو معلومات ورکړل. لکه څنګه چې واورېدل، دغه پایپ لاین نن په مری د ترکمنستان په مری کې چې په جنوب ختیځ کې پروت ښار دی، دغه منځنی آسیا د هیواد په جنوب ختیځ یو ښار دی. هلته د ګلنکچ د غازو د ساحې ته نږدې دغه پرانیسته شوې ده او تمه ده چې د ترکمنستان د ولسمشر له خبرو سره سم د 2019 کال تر دسمبر پورې د دغه پروژې کار یې د پایپ لاین د غزولو کار بشپړ شي. قدرمن اوریدونکو، په همدغه بحث باندې مو ګران میلمه عبدالقادر جیلانی راغوښتی چې د اقتصادي چارو کارپو او د ودان افغانستان د اقتصادي مؤسسې رئیس دی. ډیر زیات ښه راغلی.
مننه کوم. ودان
ژوندي اوسئ. د ټاپی پروژې د پرانیستې په اړه باندې که خپله خوشبیني په اول کې راته وی چې دا څومره د افغانستان د اقتصاد لپاره یو ښه خبر دی چې د ټاپی پروژې چې کلونه خلک د دغې لپاره منتظر وو او یوه بنسټیزه او اساسي پروژه بلل منل کیږي او ویل کیږي چې په دې سره به د بنسټیز پرمختګ لپاره لار هواريږي، نه چې موقتی پرمختګ وي بلکې بنسټیز پرمختګ بلل کیږي. د دې لپاره خپل خوشبيني وای دی اقتصادي کارپو پتوګه باندې
ټولو هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. د ټاپی پروژه او همدارنګه د کاسا پروژه د اوږدمحاله پروژې دي او د سیمې لپاره ډېرې مهمې او اړینې دي. مونږ د حکومت د دغه اقدام هرکلی کوو. واقعا ولسمشر ډېر ښه اقدام کړی دی. البته د دې یادونه وکړو چې دغه د ټاپی پروژه او د کاسا پروژه باندې د تیرو پنځو شپږو کلونو نه کار پیل شوی و. په تیرو حکومت کې هم ډېر ښه ګړندی کار په دې مونږ کړی و، مختلفو برخو باندې مونږ کار کړی و، او دغه ډول پروژې د منطقې لپاره ډېرې مهمې دي. یعنی منطقوي پروژې منځته راوړل دا سبب د دې کیږي چې امنیت هم خوندي شي، او د دې سره زمونږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجادیږي. او دغه لیکه باندې چې ترکمنستان او بیا داسې افغانستان، پاکستان او هند، یعنی مرکزی آسیا د سویلي آسیا سره نښلول، دا په دې معنی دی چې د هر هیواد ګټې بل پورې تړل کیږي. نو د دې اړخه د امنیت پر وستلو کې موږ سره ډېر مرسته کوي او موږ د دې پروژې هرکلی کوو. البته اندېښنه به د امنیت په اړه بیا هم وي، ځکه تاسو وګورئ چې دا تر 1300 کیلومتره پورې دغه لیکه ده چې دغه د ترکمنستان نه تیریږي تر هند پورې. نو دا فکر کوم د دې امنیت خوندي ساتل دا یو چیلنج به وي، دا به دومنو. خو بیا هم زه فکر کوم چې حکومت ورته خاص اقدامات لري. په دې کې سلور حکومتونه چې په دې کې شامل دي، دوی ټول په ګډه به سره همکار اوسیږي او بالاخره د دې پروژې ډېرې ستونزې به حل شي.
بله، د دغه پروژې له لارې به ویل کېږي چې شاوخوا 300 میلیون ډالره پورې خالص عواید د افغانستان په نصیب شي. دغه پروژې له لارې څومره به وتوانېږي دغه افغانستان به څومره وتوانېږي د دغو عوایدو څخه په ګټه اخیستنې سره په خپلو پښو ودرېږي او خود کفایي ته نږدې شي په لنډ وخت کې؟
واقعا همداسې ده. که زموږ عواید ورځ تر بلې که 5% او 10% ډېریږي، دا زموږ لپاره ډېره ګټه کوي. موږ کولای شو چې حد اقل خپل عادي بودیجه 100% موږ تامین کو. نو د کورنۍ عوایدو زیاتېدل او تقویه دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده. په تیر حکومت کې هم په دې حق لباندې ډیر کار شوی دی. خو بیا هم که موږ وګورو تر 300 میلیون ډالر پورې چې حق العبور او یا هم ترانزیتي حق دی چې هغه افغانستان ترلاسه کوي، د دې لپاره مهمه ده چې افغانستان په مقابل کې باید امنیت خوندي وساتي. تاسو وګورئ دغه لیکه چې کله د ترکمنستان ناراضي او د افغانستان د مسیر نه دازي زی پاکستان ته، تاسو ګورئ دلته یعنی دغه لاین هغه ډیره برخه زمونږ لاره تیریږي. د دې لپاره د امنیت ساتل دا واقعا یو چیلنج دی او دا یو چالش دی
چې باید ته مدد وکړي. چې تاسو اشاره وکړه دغه پایپ لاین بل ترکمنستان بیا هرات او بیا کندهار او بیا کوټه ته بیا ملتان بیا پنجاب د هند ته رسیږي، واقعا دغه مسیر کې اوس په دې ورستیو کې هم او لڅو کلونو راهیسې دغه مسیر امنیت ښه نه دی. نو څنګه به وتوانېږي افغان دولت چې بل اخره دغه یو غټه پروژه په خاتو غ باندې دوی محافظت او سکیورو کې دا سی او
کومه په ټوله نړۍ کې وګورو چې سیاست همیشه او تل د سیاست د تاثیر لاندې دی. نو زموږ اقتصاد به دومره عمده مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې یو د سیاست تاثیر لاندې دی او بل د امنیت. نو کچيري دغه لاین تاسو ګورئ ک کوټه نتیریږي او بیا چمن او بیا په همدې سي پنجاب ایالت ته، نو دا هم دلته هم یو خطر شته دی. یعنی ک تاسو ګورئ ک چیرته په افغانستان کې امنیت سم نه وي، دلته امنیت خوندي نه وي، په هغه صورت کې لاین قطع کیږي. کاغه د برق لاین وي، کاغه د غاز پایپ لاین وي. نو د دې لپاره پاکستان مجبور او مکلف د چې افغانستان امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي او هغه ورانکاري چې په تیرو کلونو کې دوی ترسره کړي په افغانستان کې دې د پای ټکی کړي. دا ډیره مهمه ده. دا ډیره یو یعنی دا یو طبیعي خبره ده، ځکه چې پایپ قطع کیږي نو په هغوی به غاز قطع کیږي. او پاکستان په دې باندې ډیر ښه پوه شوی دی چې 2000 کال کې دوی ډیرې ستونزې لري، ځکه د نفوسو تراکم کړه دوی وګوري، د برق مشکلات وګوري، د غاز مشکلات وګوري، نور ټولنیزه مشکلات وګوري. د دې لپاره ډیره مهمه ده چې د افغانستان سره همکار اوسیږي او په اقتصادي برخه کې د ګاونډیو ترمنځ همکاري او همغږي دا ډیره مهمه ده د اقتصادي دنګانه. نو موږ په دې باندې ډاډمن یو چې بالاخره پاکستان به دا درکړی وي چې په افغانستان کې امنیت راوستل زمون په ګټه دي.
بله، لکه څنګه چې افغان حکومت په لمړی کې د کار په پیل کې د منطقې اتصال یا د سیمې د نخلیدو په اړه باندې خبرې کړې و، ویلي چې افغانستان به بل اخر په داسې یو مرکز بدلیږي چې لاس کال وروسته به په یو ډیر غټ او لوی اقتصاد ولري، که څه هم چې دا ژمنې لږې په کرا باندې پلي کېږي، ستاسو په نظر څومره د حکومت توانېدلی چې بل اخر هغه ژمنه چې داسې یو کار به وکړي ترسره شوې ده؟
موږ په تیرو کلونو کې هم د ځینو یعنی د حکومت ځینو پالیسیو موږ همیشه طرفدار یو او موږ ورسره همغږی یو، لیکن ځینې پالیسۍ دي چې د هغې ولس مخالفت کوي او دا زموږ مسلم حق دی. البته سالم مخالفت موږ کوو، دا اختلاف لرو. تاسو وګورئ، یعنی افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې اوږدمهاله پروژو ته ضرورت لري، په دې کې شک نشته. ولې؟ تاسو وګورئ، موږ یو بل اصل هم لرو، دو درې اصل نور لرو، مثلا لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله. حکومت باید په درو برخو کې پروژې ولري، ملي برنامه ولري. یو پروژې دی او ملي برنامه دی. ملي برنامه کېدلی شي چې دیرش کلو پورې، پنځوسو کلونو پورې اوسیږي. ولې؟ بل طرف ته پروژې دي چې هغه کال په کال باندې زموږ پرمختګ ښیي، یعنی کال په کال د موږ د افغانستان د ملا تیر ګرځي، یعنی موږ پرمختګ ورسره کوو. سبب د دې جوړیږي، مثلا داخلي سړکونو جوړېدل، د برق د بندونو جوړېدل، نورې زیربناوې پروژې، دا سبب د دې کېږي چې افغانستان پرمختګ وکړي. دا نه درېږي. تاسو همدا اوس مهال وګورئ، په پرمختیایي پروژه کې په بودیجه کې موږ تر اوسه پورې 6% انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. نو دا په دې معنا ده چې موږ یو کال بیرته وروسته پاتې شولو. یعنی حکومت دې لنډمهاله او منځمهاله پروژې تطبیق کړي، اوږدمهاله سره موږ مشکل نه لرو. ځکه اوس مهال که تاسو بازارونو کې وګورئ، یعنی بازارونو کې که وګورئ، اقتصادي تحرک نشته، خرید و فروش ډیر کم شوی دی. نو د دې لپاره لازمه ده چې حکومت باید کوټل اقدامات ترسره کړي، او یو یې همدا دی چې باید اقتصادي تحرک اوسیږي او دغه مشینري دغه په چلش کې اوسیږي، دا ونه درېږي. که کله دا متوقفه شي، خلک له ستونزو سره مخ کیږي. خو بیا هم که بل اړخ ته موږ وګورو، د ټاپي پروژه چې تر د امکان دی ولري تر 15,000 پورې زموږ هیوادوالو ته کاري فرصتونه ایجاد شي، ځکه هلته امنیتي پوستې جوړیږي. او بل که دغه پایپ چې د کومو لارو نه تیریږي، د کوم کلي کوم ګذر نه تیریږي، هلته به هم دوی یو څه سرمایه ګذاري کوي، د دې لپاره چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. هلته به مکتبونه جوړیږي، د اوبو د څښلو اوبو امکانات به جوړیږي، او داسې نور نور. یعنی اجتماعي ګټې هم ډېرې دي. نو موږ ورته خوشبینه یاستو، خدای دې وکړي، ځکه دغه پروژه په 2000 کال کې تکمیل کیږي او دا به ګټې اخیستنې ته وړاندې کیږي. نو تاسو وګورئ، 2000 پورې موږ ډیر چیلنجونه لرو. په سیمه کې نوي امنیتي چیلنجونه دي چې هغه داعش دی او طالبان دي، او د طالبانو بڼه بدلېدل دي. دا ډېرې ستونزې دي. دا ټولې ستونزې باید په نظر کې ونیول شي.
په اقتصادي برخه بیا هم تمرکز کوو، ځکه چې دا د افغانستان یو لپاره ډېره مهمه اقتصادي پروژه بلل کېږي. ترکمنستان ویلي دي چې د ترکمن ګاز دولتي شرکت به په اوس وخت کې د دغې پروژې د مخته وړلو چارې په مخ لري، په واقع لري. او خو دغه اندېښنې شته د امنیت په برخه کې. موږ ډېرې خبرې وکړې چې امنیت هم په افغانستان کې ډېر تمرکز لري، د امنیتي برخې ستونزې. خو دننه په خپله د دغې پروژې د مخته وړلو په برخه کې داسې ویل کېږي چې د بودیجې ستونزې هم مطرح شوې دي. مثلا ترکمن ګاز داسې وایي نه دي ویل شوي چې مثلا ترکمن ګاز دې وکولای شي د ترکمنستان د 2014 کال د ټولې بودیجې دغه دریمه برخه
زموږ د بودیجې نه، یعنی زموږ د ملي بودیجې نه تقریبا 3 میلیارده زیاته ده.
3 میلیارده زیاته دي، یعنی ډېرې پیسې دي. بالاخره د دغې لپاره به داسې کوم غټ تضمین هم موجود وي چې ترکمنستان دې وکولای شي دغسې یو غټه پروژه دې بالاخره په مخته یوسي او کار هیڅ کله هم ونه ځنډیږي. دا به احتمال کې راځي چې کېدای شي کوم وخت کار هم وځنډیږي. څنګه
تاسو ګورئ، د ټاپي پروژه او همدارنګه د کاسا پروژه دا بین الحکومتي پروژې دي، د حکومتونو ترمنځ دي. د دې لپاره هر حکومت باید په دې کې سرمایه گذاري وکړي، پانګونه وکړي. خو بیا هم که بل طرف ته موږ وګورو، دغه د منځنۍ آسیا هیوادونه چې د هغوی بودیجه هم کلنۍ بودیجه تر 8 میلیارده ډالرو پورې رسیږي. که بل طرف ته زموږ خپله بودیجه وګورو چې تر 70% پورې په نړیوالو کومکونو ولاړه بودیجه ده، چې تر 8 میلیارده ډالرو پورې زموږ بودیجه ده. او د دې پروژې هغه تخمینی لګښت چې دوی ښودلی دی تر 10 میلیارده ډالرو پورې دی. یعنې دا هم تخمینی دی، امکان دی ولري چې دا تر 12 میلیارده ډالرو پورې ورسیږي. نو د دې لپاره نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک او د دې سره نور بانکونه دي چې کېدلی شي د دوی څخه مرسته وغوښتل شي او دوی پکې سرمایه ګذاري وکړي. خو بیا هم بیا په دې کې پاکستان ډیر مهم رول لوبولی شي د نړیوال بانک سره، د دې سره د ترکمنستان، هندوستان کولی شي ډیر مهم رول په آسیایي بانک آسیایي انکشافي بانک ولوبوي وکول سي هغه تقینات ورکی او بل اخره دغه پروژه په حقیقت بدل شي امکان ده هم ولري چې دا پروژه د فتن متوقف شي خو بیا هم مونږ هیڅ کله د دې غوښتن کې نه سوچ درې متوقف شي مونږ د دې لپاره هله مند یو چې دغه پروژه یو ښه آغاز ولري
یو څه بل چې په خپل اوس وخت د سی ویل کیږي چې د دغه پروژه کار هم د دې لپاره پیل شوی دی یا ترکمنستان د دې لپاره لیوالتیا خودلی چې په چین او روسیه باندې د خپل غازو د پیرل د پلورلو مسله راغله مکړی او بل اخر تمرکز لاغوینه په جنوبی آسیا هیوادونو افغانستان پاکستان او هند باندې واړوي نو تبان چې دغه ماشينري به هم نه کاروي بل اخر ځینې ستونزې به هم دغه ترمنځ را پیدا کیږي که څنګه د خپل دولتونو په کچه باندې
دا خو به هم یو اقتصادي مسله ده چې سیاست طرف ته ځي که دغه کار وشي نو په دې کې به بل شک ستونزې را ایجاد شي خو به هم زه فکر کوم دا دغه د خرڅونکو هیواد مسؤلیت دی چې باید خپل مشکلات د ګونډیو سره حل کی او دغه خریدار هیوادونه چې دي چې دوی نه غاز اخلي یا نور توکي ته اخلي نو دا دغه مسولیت د خپل مشکل حل کی یعنی د دوی مشکل د افغانستان پاکستان او هند سره نه دی ځکه دوی باندې دوی غاز خرڅي نو دوی سره کاروبار کوي دوی اوس یعنی د کلونو کلونو په ټاپي پروژه باندې کار وشو چې بل اخره په 2015 په پای کې په اخر کې موږ د نتیجې ته ورسېدو چې د دې افتتاح وشي نو د دې لپاره مهمه ده چې بیا هم بین الحکومتي کانفرنس به تر سره شي په دې اړه باندې چې مخکې هم کانفرنسونه تر سره شوې دي او دا ټول مشکلاتو سیړي هغه مشينري که هغه مشينري دوی دې طرف ته کاروي نو دا هم یو خاپشن دی خو بیا هم امکان نه لري دا خبره ځکه امکان نه لري چې هغه نور لارې چارو باندې مثلا روسیا او چین د نور لارې چارې ګوري د دې لپاره هغه هم خپل پلانونه لري
مننه په افغانستان کې تاسو چې په یو وخت کې د مالی په وزارت کې په یو وخت کې وایاندوي او مسولیت مدرلود او تر څنګه اوس اقتصادي کارپو هم یاستې په اقتصادي برخه کې هم کارونه کړی دي دا سې نورې غټي پروژې هم شته مثلا د ام سي سي چنای کمپنی سره قرارداد چې بل اخر تر اوسه سرنوشت نه دی معلوم یعنی دا سې نورې بیلګې هم شته چې په سلګونه میلیون ډالر د افغانستان لپاره ګټه ورسې کړه
ډیر خصواله مطرح کوه واقعا ډیر خصواله دا به ډیرو هیوادوالو په ذهن کې ګرځېده تاسو وګورئ د میساینک پروژه چې ډیره یو حیاتي پروژه و د افغانستان لپاره همدا اوس مهال په سهاله ده متوقفه ده هیڅ سرنوشت معلوم نه دی نو کله چې موږ ګورو چې موږ په کور کې اننه په کور کې داخل موږ پروژې نشو تطبیق کولای صلاحیت د دین لرو چې پروژې سمې تطبیق کو صلاحیت د دین لرو چې امنیت خوندي وساتو نو څنګه به کولای شو چې یو پایپلاین چې تیریږي چې هغه په مختلفو سیمو باندې تیریږي چې هلته د حکومت ضد ډلې هم هلته شتون لري نو دا به خپل ستونزې را ایجاد کړي دا یو تشویش دی او د دې پروژې او همدارنګه د کاسا پروژې امنیت خوندي ساتل دا یو ډیر حیاتي موضوع ده او د چیلنج نه ډکه موضوع ده مونږ دې هیله مند یو چې خدای دې وکړي چې دغه منفي نظرونه چې مونږ په تلویزیونونو ګورو دې پروژې په اړه باندې پر اډیوګانو باندې ورو دا د ټول غلط ثابت شي او دغه پروژه دی په سم آغاز ولري او دغه پروژه دی پیل شي د لپاره موږ هم توقع دا ده خو بیا هم د امنیت په اړه باندې تشویش موجود دی او فکر کوم حکومت د دې لپاره تاسو وګورئ د ملي پولیسو د ملیوردو تعداد کې هم دوی به فکر وکړي ځکه چې دلته امنیتی ځواکونه ځای په ځای کول دلته کندکونه جوړول دلته پوسټي جوړول یعنی ډیر مسارف دا هم لري
کورودان عبدالقادر جیلانی د وطن افغانستان د مؤسسه رئیس او اقتصادي کارپو کورودان چې په دغه بحث شمول سره شریک
آباد افغانستان دی رښتیا
آباد افغانستان کورودان دی اوسه قدر من اوریدونکو بحث پام دی زی پای تر سیګي د دغه خبري خبرونه چې ټوله ټاپي یا ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غازو د نلیکي د غزولو په اړه باندې دغه پروګرام جوړ شوی او ټول مطالب مهم هم دغه برخه ته ځانګړي او د کابل مطبوعات هم البته د ټاپي د پروژې په اړه باندې نن ډیر څه لیکلي دي خدای شي د کابل مطبوعات هم واورو چې اسد لودین ورته کتنه کړی ده
د کابل چاپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصره تر ډیره د ټاپي پروژې د کار پایل او د سولې په اړه را پیدا شو هیلو ته ځانګړي کړی دي سرخط خپلواکي ورسپاړي په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د نویو هیلو د رسې په پرانستل کې دودي په سرمقاله کې راغلي چې لکلونو انتظار روسته بل اخر د ټاپي پروژې د پرانستنې وخت را ورسید او تر 2013 کال پورې به دغه پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انتقال کړی شي په سر مقاله کې راغلي چې ټاپي پروژه له اقتصادي پلوه افغانستان ته ډیره ګټوره ده او هیواد به هر کال د دې پروژې د ترانزیت یا انتقال له لارې 500 میلیون ډالر ترلاسه کوي او زرګونه کسانو ته به پکې د کار زمینه برابر شي. د سر مقاله لیکونکي په باور د ټاپي پروژې په عمل کېدو سره به په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې ډګر هم اقتصادي همکاري ونیسي او ورته نورو اقتصادي پروژو ته به هم زمینه برابر شي. انیس دولتي ورسپانې هم همدې موضوع ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سیمې لوی اقتصادي پروژې د توریزم د روزنې او پراختیا مخنیوي کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې له عمل کېدو سره به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو ته به زمینه برابر شي. په سرمقاله کې د ولسمشر اشرف غني هغو خبرو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان او ترکمنستان اړیکې د ښه ګاونډیتوب ښه بیلګه ده او نور ګاونډیان هم باید له افغانستان سره همداسې اړیکې ټینګې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې یوازې د خبرو له لارې سولې ته رسېدلی شو. په سرمقاله کې د طالبانو دوه ډلې کېدو ته اشاره شوې او ویل شوې څومره چې طالبان په بېلابېلو ډلو ویشل کېږي په هماغه اندازه په افغانستان کې جګړه هم ورسره تودېږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت د سولې لوری یعنی وسلوال طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او له هرې ډلې څخه یو بهرنی هیواد ملاتړ کوي. جامعه باز ورسپانې بیا د وتلي پاکستاني ژورنالیست احمد رشید تحلیلي مقاله چاپ کړې چې پکې لیکلي دي موږ بې توجه یو او طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کوي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان یو شمیر ولایتونه لکه هلمند، فاریاب، فراه، بدخشان او کونړ د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او باید د دې ګواښ شنډېدو ته پام وشي.
وخت دو بجې او دیرش دقیقې دی. صالح محمد صالح ته غوږ دو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د ناجیې صاحب په کوربتو.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د ګازو د نلیکې یا ټاپي پروژې کار نن رسمن پرانیستل سو. په افغانستان کې به د دې پروژې په مرسته 500,000 کسانو ته کارونه پیدا کیږي. په بامیان ولایت کې د 12 ټولګیو لپاره غانو څخه د کانکور ازموینې بهیر پیل سو. په دې ولایت کې د 12 ټولګي څخه باندې 15,000 تنه فارغان دي چې 40% انجینري دي. د افغان ایډ په نوم مؤسسې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې له ادارې سره د 350 میلیونو پاونډو مرسته وکړه. د فاریاب د غورمچ ولسوالۍ د ملي اردو پوځي مرکز کې څه باندې 650 تعداد مې ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اورلګېدو په پیښه کې د مړو شمېر 23 تنو ته زیات سو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان کړکیچ پای ته ورسوي. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن پر روم کې د یو کانفرنس پر مهال تایید سي. په فرانسې کې نن د شروالۍ په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه روانه ده. او یو روسی ژورنالیست چې د جاسوسۍ شک قربانې شوی و نن له پولنډ وایستل سو.
د افغانستان د مالی وزارت له هغو ادارو څخه چې تر اوسه مالیه نه ده ورکړې غواړي چې په دې برخه کې ژر اقدام وکړي. د دغه وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته ویل که څه هم ځینو ادارو مالی ورکړي خو بیا هم ځینې ادارې موجودې دي چې مالیه نه ده ورکړې. دغه راز عبدالرحیم زی د هغو ادارو نومونه افشا نه کړل چې خپلې مالیه نه دي ورکړي خو زیاته یې کړه چې د مالیه نه ورکوونکو ادارو سره به قانوني چلند وشي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې د غنمو د اخیستلو لپاره له قزاقي او ترکمنستاني چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایي لطف الله راشد د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه غنم ښه کیفیت لري او خبرې روانې دي سو په مناسبه باید واخیستل شي. راشد ویل په افغانستان او ترکمنستان کې چې کومې لابراتواري څېړنې او مطالعې پر غنمو شوي ښایي چې دغه غنم ښه کیفیت لرونکي او په نړیوالو نورمونو برابر دي. ښاغلی راشد هیله څرګنده کړه چې ټاکل شوی دغه خبرې روانه اونۍ پای ته ورسیږي او مثبته نتیجه ولري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې هر کال یو کس 115 کیلوګرامه غنم مصرفوي چې تر ټولو لوی رقم په نړۍ کې دی. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې بهرنۍ هیوادونو ته د حاصلاتو د صادرولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دغې خونی مرسیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې هند او چین ورته د خوړو د نړیوال مسؤلیت د نشتوالي له امله د انارو او جلغوزو صادرولو ته اجازه نه ده ورکړې. ښاغلی الکوزي له حکومت څخه وغوښتل سو د هیواد د صادراتو او وارداتو په برخه کې خاصه توجه وکړي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپه له خپل نورو همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې نن دوستانو بی خوبی او خپګان په اړه خبرې کوو چې ډیری خلک ورسره مخامخ دي. د روختیا نړیوال سازمان په وینا چې په نړۍ کې 140 میلیونه په شاوخوا کې خلک د خپګان او خوشنۍ له امله ځورېږي. خپګان، تشویش او بی خوبی د بدحلقې بی فکره او د یوې خبرې د ژر هیرولو سبب ګرځي. په همدې اړوند نن خبرې کوو. په خبرونه کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی شینوار را سره دی چې په دې اړه به تاسو ته معلومات درکړي. له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خره خلاص وي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر زلمی شینوار درم، رواني ناروغي متخصص. سلامونه نیکی هلی تاسو ته، صافی صاحب او ټول اوریدونکو ته وایم. مننه تاسو
ډیره زیاته مننه. دوستانو، تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ویم: 0999215 بل شمیره هم ده 0992215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د اړوندې ناروغۍ په اړه که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو په همدغو شمیرو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، د خبرونې په سر کې بر وسو دي چې خپګان یا ژور خپګان څه ته وایي او د ذهن کوم حالت ته ویلی شو؟
ژور خفګان اصلا یو ناروغي ده. عمومي ډول سره موږ به خفګان وګړو مخکې وینه چې موږ ژور خفګان ناروغي باندې د ژوند په اوږدو کې ټول انسانان د خپل په ژوند په اوږدو کې خفګان تجربه کوي، د ځینې رواني ټولنیزو ستونزو د کبله، که هغه مختلف رواني ټولنیز ستونزې دي. یعنی رواني ټولنیز ستونزو هدف څه شی دی؟ هغه ټولنیز ستونزې چې په ټولنه کې موجود وي او زموږ روان متاثره کوي. مخکې پوښتنه مراله چې روان څه شته وي یا ذهن. رواني روانه هدف زموږ احساسات دي. که چرته د یو خوشحالۍ زی ته موږ لاړ شو، خوشحاله کیږي انسانان. که چرته د خفګان زی خفه کیږي، چې دا یو نورمال احساس دی د انسانانو سره وي، دې ته احساس وي. یعنی روان یو برخه احساسات دي، دویمه برخه د هغې افکار، د انسان افکار. مختلف فکرونه کوي په مختلفو وختونو کې، تصمیم نیسي. تصمیمنیونه د هغې په اړوند ډیره مهمه ده. بل د روانه هدف زموږ شناخت یا پیژنګولۍ، چې موږ وخت پیژنو، زمان مکان پیژنو، یادښتم وي، حافظې پاړون باندې یا تمرکز لرو په خبره، دا پیژنګولۍ پورې اړه لري. او زموږ هغه ورپسې زموږ رفتار دی چې موږ د دغې په د زموږ د احساساتو په نتیجه کې، موږ زموږ د درک په نتیجه کې، زموږ د فکر په نتیجه کې، زموږ تصمیمنو او پیژنګولۍ په نتیجه کې بعد هغې نه موږ تصمیم نیسو. یعنی ټول هغه رواني ټولنیزې ستونزې چې په ټولنه کې موجودې وي، زموږ روان متاثره کوي. یعنی زموږ احساسات متاثره کوي، زموږ فکر متاثره کوي، زموږ دا متاثره کوي. نو په همدې وجه باندې دا یو خفګان یو عام حالت دی، ځکه رواني ټولنیزې ستونزې ډېرې دي. رواني ټولنیزې ستونزې کومې ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې، زموږ دغه حالات زموږ فکر، زموږ احساسات متاثره کوي؟ لکه کورنۍ تاوتریخوالی، دا یو رواني ټولنیزه ستونزه ده چې دا ډیره عامه ده په ټولنه کې. دویم دغه جنگونه بی امنی دا هم زمونږ ستاسو روان متاثر کوي، بی اقتصادي ستونزې دي، یا زمونږ هغه بد عنانات لکه په بدو کې ورکول دي، یا مهاجرتونه دي د یو ځینه بل ځای ته، همدارنګه دغه طبیعي آفات لکه زلزله سیلابونه دا هم، یعنی دغه هغه رواني ټولنیز ستونزې چې زمونږ روان متاثر کوي، دا د ژوند په اوږدو کې یو نورمال خفګان انسان ته رامنځته کوي چې د یو عام ډول سره څو ورځو پورې موجود وي، عام دی، وروسته بیرته انسانان ښه کیږي. خو کم وخت کې موږ ویلی شو چې دا یو مرض دی. ژور خفګان موږ که چیرته مشخص اعراض د ژور خفګان چې موږ تاسو په بحث وکړوسته، هغه اعراض که چیرته لکه زړه تنګوالی هر ورځ د انسان لپاره موجود وي.
ډاکټر صاحب، د نخو نخانو په اړه به وروسته راشو. اکبری له هرات نه په لیکه کې دی. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب، څخه مې پوښتنه دا ده چې زه بې خوابه یم، د شپې داسې د پښو خارش راته پیدا شي، د لاسو بس می حالات سره دای بل کم سی بس خوب می رټ سی کنه.
ها ډاکټر صاحب، په دې اړه مشوره درکې ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب اکبری ول هرات نه دوی پختنی وک تسمیره بنی.
بله ها اکبری ورور، خو د هرات نه تماس نیول او د خپل د خوب ستونزو پاړون باندې ویلي. د ژور خفګان ناروغي یو عارض د خوب ستونزې دي. د خوب ستونزو باندې بروسته مونږ تاسو په ډیر تفصیل سره وګړو چې خوب ستونزې کم یو حالت ته ویل کېږي. د خوب ستونزې مختلفې دي، لکه کېدای شي سړی ته په اول د شپې خوب ورنشي، یا یو شخص دی خوب کوي و ساعت اته ساعته مګر بعد د هغې نم چې پاڅېږي خسته کسل احساسات کوي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا هم د شپې د وخته اوده کېږي، نیمه شپه پاڅېږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یا د کاري په وخت کې چې څوک ځینې کار کوي، پارټ ټایم کار د شپې د خوانه وي، دا هم چې د شپې د ورځې خوانه به خوب نه ورزي، دا هم د خوب ستونزې دي. یعنی مختلفې دي، خو یو عرض د چې ډېر د خوب ستونزې مختلفو حالاتو کې پیدا کېږي. کېدای شي ځان ته د خوب ستونزه وي، نور یو ناروغي په موجودیت نه وي، دې ته ابتدایي د خوب ستونزه وي، لکه کم بل علت د دې لپاره موجود نه وي چې د خوب ستونزه شخص ولري. خو د رواني ناروغیو په منځ کې رامنځته کېدو کې هم د خوب ستونزه ډېرې عامې دي چې رامنځته کېږي، چې په هغې باندې باید سړی خبرې وکړي. بل د جسمي ناروغیو په بیس کې، لکه جسمي ناروغۍ زموږ هدف دا دی مالاریا شي، مورقه شي، هغه کسان چې تبه ولري د شپې خوب نه ورځي، یعنی د جسمي ناروغۍ په بیس کې هم یا په نتیجه کې هم بې خوبي رامنځته کیږي، علت باید معلوم شي.
عبدالقادر له کندهار نه په لیکه کې دی. ډاکټر صاحب، د سوال به واخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
ډیره زیاته مننه اغلی صاحبي. سلام پر تاسو باندې، تاسو تر ګرانه ډاکټر باندې، ډاکټر سمفرام باندې، عبدالقادر سکین.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مهرباني اغلی، ډیر زیات تشویش د دې عامل ګرځي د ډاکټر انسانان د شپې تر ډیره هغه کتونیوي فکرونه وي، یا مثلا ځینې انسانان د روزمره د فکر سره وي، هر وخت دوی د یو شي په اړه باندې فکر کوي، زیات فکر کوي، دوی تر ډېره پورې مثلا خوب نه ورته راځي، او دغه یو ډول د بې خوبۍ سره مخامخ کېږي، علاج به یې څه وي؟ بل زموږ زیاتره دوستان خصوصا دوی د درسونو په روان بهیر کې دوی د ازموینې شپه باندې زیات کوښښ کوي چې درس وایي. آیا د بې خوبۍ تر څنګ انسان ته په یوه شپه باندې مشخصا د ډېرو زیاتو درسونو ویل پر دماغي اعصابو باندې بوج راتللی شي؟ آیا دغه بوج په کومه تکلیف باندې بدلېدلی شي؟ انسان په کار څونه په کار دی چې باید دی د شپې تر څونه وخت پورې مطالعه وکړي، او دغه مطالعه چې ضرر د انسان د مرضي بدل نه شي، او دغه بې خوبي ورته یو عادت وګرځي، هغه به څونه وخت د مطالعه وخت دی؟ مننه.
ډېره زیاته مننه. اساسي مهمه پوښتنه وي ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
خا تسکین فکر کوم، تسکین رور پوښتنه وکړه د مختلفو برخو. مخکې ما وویلې صافی صاحب چې د رواني ناروغیو د کبله هم د خوب ستونزې رامنځته کیږي، خو اکثره په افغانستان کې د رواني ناروغیو د کبله د خوب ستونزې موجودې وي، لکه ورور ویلې د شپې د خوانه تشویش کوي. دغه تشویش هیڅکله موږ نشو ویلې چې یو نخه منګو ویو چې یا یو عرض دا مرض وي، دا هیڅکله نشي کېدی، ځکه تشویش د مختلفو حالاتو د کبله رامنځته کیږي. که چرته د کور کې ستونزه وي، کورنۍ جنجال وي، تاسو فکر وکړئ په هغه شپه هیڅوک هم کور کې خوب نه کوي، تاسو فکر وکړئ په هغه شپه اشتها نه وي، د هغې خلکو ټول آرام ناست وي، غږ پې بد لګي، یعنی د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله هم رامنځته کیږي او د رواني ناروغیو د کبله هم رامنځته کیږي. دا به ډیره سخته وي چې سړی صرف د یو عرس په اړوند باندې وي. لکه مخکې ما وویلې چې د خوب ستونزې کیدای شي بدون د کوم علت نه ناروغي وي. کوم وخت کې موږ ویلی شو چې یو کس د خوب ستونزه لري، که چېرته په هفته کې درې شپې یو انسان ته نورمال خوب ورنشي، نورمال خوب چې وروسته موږ تاسو تشریح کوو په هفته کې او تر یو میاشته پورې دغه حالات دوام وکړي، یعنی هر هفته کې درې ورځې یو میاشته پورې سړی خوب نورمال ونه وي، بعد د هغې نه موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده. یعنی مخکې د هغې نه موږ که چېرته د ژوند په اوږدو کې یو شپه په میاشت کې خوب ورنشي، دا یو عام حالت دی، ټول انسانان دې سره مخ کیږي، ځکه رواني ټولنیزې ستونزې د دې باعث کیږي چې انسان خوب خراب کړي د شپې د خوانه. نو بل خبره چې ورو ورو کړله، تشویشونه عام ډول سره موږ ورته د استرابی ناروغي ویو، ډیر ډولونه دي، یو نوی ډیر چې عام دی خصوصا زموږ په خویندو کې سودایی، موږ ورته ویو سودایی کسان هغه کسان دي چې اکثره د نورو پاړوند، د ځان پاړوند او د ټولنې پاړوند ډیر تشویش لري، هغه شیینه چې ډیر واړه وي ډیر غټ ورته ښکاري. لکه یو مثال درته لنډ درته، د کور نه په نورمال ډول سره ټول خلک باید د کور نه لاړ شي، څوک مکتب ته ځي، څوک وظیفو ته ځي، خو ځینې میندې زمونږ کور کې چې ناست وي په دې اړوند ډیر تشویش کوي چې ولا دا موټر ونه وي، دا خدای نخواسته کوم واقعه ورته ونه شي، باوجود دې چې روزمره ژوند دی باید دا کارونه مخ پر وړاندې لشي. دغه دی چې د انسان هغه سودایی حالات د انسان پر روان باندې تاثیر کوي او د شپې خوب خرابوي. خو دې سره نور اعراض وی، لکه به دې خلکو سره جسمي دردونه وي، خصوصا د ولو دردونه ورسره ډیر وي، د عضلاتو دردونه ورسره ډیر وي، ډیر تشویشي وي، د خولې وچواله ورسره وي، او په دې نتیجه کې د اشتیا ستونزې ورسره وي، اشتیا یې نه وي، د معدې ستونزې ورسره ډېرې وي، اکثره د داخلي ډاکټرانو ته ځي د ایچ پایلوري یا د معدې د ستونزو په نتیجه کې تداوي کیږي، او د خوب ستونزې ورسره وي. نو که چېرته مجموعه د څو اعراضو موجوده وي، بعد د هغې نه موږ ویلی شو چې دا رواني ناروغي ده، یعنی یو عرض نه شي کېدی چې دا مرض وي، ځکه د مختلفو فکتورونو د کبله رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکی د غزنی نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب سلام او احترام تختمه و.
علیکم السلام.
واړه ما ډاکټر صاحب چې خو بره کې و، ما خو بر اکثر چې په خو ده دی ورځي یو ساعت زې سرات و نه کوم د شپې ته به دوه بجو ما ته خو نه راځي، او که دی ورځي سرات و کوم دی و ساعت په اړه بس د شپې نه به چې څنګه پیغام دې چې خو راځي دا به هیڅ کې کڅ معلومات راکړي.
بله
ښه، مهرباني ډاکټر صاحب.
د خوب په اړه به وویو، فکر کوم ژور خفګان پاتې شو. د خوب اصلا یو نورمال فیزیولوژیک حالت دی. اول خو باید پوه شي خلک چې ځینې یو حالت د خوب ناروغي نه ده، یو فیزیولوژیک حالت دی چې انسانان ټول ضرورت عموما و نه تو ساعت خوب ته ضرورت لري، خو فرق کوي شخص تر شخصه. ځینې خلک وایي که چېرته زه شپږ ساعته خوب وکړم نورمال یم، دا د هغې دپاره نورمال حالت دی، خو اکثریت خلک و ساعته خوب ته ضرورت لري. ځینې حالات وایي چې زه نه ساعته خوب وکړم نورمال یم. کوم وخت موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي؟ که چېرته شخص د خپل هغه حالت څخه چې کم خوب وکړي، که شپږ ساعته یو سړی نورمال کیږي په خوب او هغه پنځه ساعته خوب وکړي او هغې ته ځینې اعراض رامنځته شي لکه سردرد، ناراحتي، غوسه، نو بیا موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزې دي. یا د خپل حد نه زیات کول هم، لکه لس ساعته ځینې خلک وایي زه چې پرېوزم لس ساعته خوب کوم بعد خوب مې نه پوره کیږي، دا هم د خوب ستونزه ده. یعنی د خوب ستونزې کیدای شي چې زیات خوب هم ستونزه ده، کم خوب هم ستونزه ده. او هم چنانې ځینې خلک دي چې هغه نورمال خوب کوي و ساعته، مګر هم سحر پاڅیږي وایي چې زه ډیر کسل خسته یم، دا هم د خوب ستونزه ده، ځکه چې خوب دې دپاره وي چې د انسان سحر پاڅیږي نورمال وي، احساس نورمال وي، فکر نورمال وي او د بد احساس ونه لري. نو موږ بیا ویلی شو چې دا یو نورمال خوب دی. یعنی خوب
داسې ټاکلی وخت نه لري چې یعنی څونه تر څو ساعتو پورې باید انسان باید خوب وکړي؟ په څلېرویشتو ساعتونو کې؟
په څلېرویشتو ساعتونو کې عموما ټول انسانان د اوو ساعتو خوب دپاره ضرورت لري، خو فرق کوي لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې ویلې ځینې خلک راځي داسې وایي زه 15 ساعته خوب کوم زه نورمال یم د هغې دپاره دا نورمال حالت دی ځینې خلک وایي زه 8 ساعته خوب کوم نورمال یم بعد دغه یعنی اکثریت خلک 9 ساعته خوب ته ضرورت لري چې خوب وکړي تر څو دی نورمال شي خو ځینې خلک که 6 ساعته هم خوب وکړي وایي زه نورمال یم دا د خوب ستونزه نه ده یو نورمال حالت دی
ډېره زیاته مننه عبدالرحیم له هلمند نه په لیکه کې دی السلام علیکم
ډاکټر صاحب
بل میرا بنی ہوگا
مکشار دیگی جا مشکی چوال پا بیدی جا خوب نرز دی کچی بیدا سم خوب کوالی سم مخلاوال پا خوب نرز
ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ
ولې بلې چرته د نورو حالاتو پاړون عبدالرحیم ورور تاسو خپل د نور غیر د دینه چې خوب ستونزې لري څومره موده وشول یو دویم دا غیر د دینه نورې کوم ستونزې دي د پاره چې د دې بایس کې تاسو خوب خراب کی
دغه خبر مې دا ډاکټر صاحب شهر مې جګیره تا ورته اول پچې د سم خوب نه راځي
غیر د دې نه چې د خوب ستونزه لرې نورې ستونزې نشته لکه زړه تنګوالی ورسره وي د اشتها کموالی وي سردرد وي ځان درد وي نورې کومې ستونزې شته یا ډېر تشویش وي د ځینو حالاتو په اړوند باندې چې د دې باعث کېږي ستاسو خوب خراب کړي دو کال شو دا ستونزه تاسو ویل لرئ داسې هفته کې څو شپې وي چې ستاسو خوب ته نه ځئ یو هفته کې داسې ویلی شئ هره شپه داسې استئ یا
هره شپه ده چې کار وکړ یو هفته یم خو بېسه خوب نه راځي چې وسه مې کې بدل نه ارام خوب
کولی صحیح شو
مننه له دوی مهرباني
عبدالرحیم ورور ته به زه دغه رواني دغه ډېر ستونزمن وي چې سړی مشکله سره په لږ وخت کې سړی ډېر پوښتنو ته وشي کړی چې د هغې نه ډېر شی نه واخلي لکه مخکې ما په خپلو خبرو کې وویلې چې د خوب ستونزې یو د یو شي د کبله رامنځته کېږي نه لکه د رواني ناروغیو په بیس کې مختلفې رواني ناروغۍ دي چې خوب ستونزې رامنځته کېږي لکه ژور خفګان ویره استرابات یا نورې رواني شدید رواني ناروغۍ دي چې د هغې په نتیجه کې رامنځته کېږي خوب ستونزې همدارنګه خپل خوب ستونزه په ابتدایي ډول سره چې نور ستونزې نه وي هم رامنځته کېږي چې دته پرایمري سلیپ ډیسارډر یا د خوب ستونزې بدون د کوم علت رامنځته کېږي لکه مخکې چې تعریف کې ویلې هم د جسمي ناروغیو د کبله رامنځته کېږي د موریقي د کبله د ملاریا د کبله یا همدارنګه د رواني ټولنیزو ستونزو د کبله د خوب ستونزې ډېرې رامنځته کېږي چې زموږ په ټولنه کې رواني ټولنیزو ستونزې ډېرې عامې دي مخکې مې یادوري وکړه کمی ستونزې په عام ډول زمونږ استاسو په ټولنه کې موجود دي لکه کورنۍ تاوتریخوالی دا خو ډېر عام دی خصوصا په کورنیو کې که چېرته په کور کې یو تاوتریخوالی وشي که هغه د ښځې او د خاوند ترمنځ وي یا د زوی او د پلار ترمنځ وي د کور ټول غړي متاثره کوي په هغې شپه که تاسو وګورئ خوب چاته نه ورځي یا حتی ډوډۍ نه خوري اشتهای خرابیږي یعنی رواني ټولنیزې ستونزې هم د دې باعث کېږي یا بې امنیتي د شپې خوانه ام نه وي نو هیڅکله انسان ته خوب نه ورځي یعنی دې نه معلومیږي چې رواني ټولنیزې ستونزې مستقیما د خوب خرابوالي کې رول لري خو دا مرض نه شي کېدی ځکه هغه وخت کې موږ ورته مرض ویلی شو چې کله ستونزې حل شي ستونزې نه وي او سړي ته خوب ورنه شي نو د یو شخص زه عبدالرحیم ورور ته داسې وایم که چېرته د یو رواني متخصص سره مشوره وکړي ځکه کېدای شي چې ځینې جسمي ناروغۍ ولري د دې باعث د خوب د خرابوالي سبب شوي یا کېدای شي ځینې رواني ناروغۍ وي چا به ډېر ستونزمنه وي چې زه دلته مکمل پوښتنه وکړم د هغه اراضو ځکه یو اراض مرض نه شي کېدی څو اراضه یې جمع کېږي بیا مرض سبب ګرځي او د انسان فعالیت به مختل کړي بل د خوب ستونزه داسې نه ده که چېرته یو کس ته هفته کې یو شپه خوب نه ورځي نو هغه به د خوب ستونزه وي د خوب ستونزه مخکې ما ویلې هغه وخت موږ ویلی شو چې د خوب زده که چرته په هفته کې یو شخص 3 ورځې یا 2 ورځې نارامه وي تر یو میاشته پورې دا حالت دوام وکړي موږ ویلی شو چې دا د خوب ستونزه ده یا که د ناروغۍ د کبله رامنځته شوي ژور خفګان د کبله یو عرضې خوب دی د خوب خرابوالی دی چې وروسته موږ تاسو پرې بحث کوو
ډېره زیاته مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ
خالد نورزی لفران پلیکا کی خادم نورزی را سر دایو چه
السلام علیکم خادم نورزی من فرات زما سلامونه منی کیلی تا او ډاکټر صاحب اوریدم کی ته لومنه
علیکم سلام میرا بنی وکای
ډاکټر صاحب څنګه پښتنه د یو سړی په خپل ځان یا په خپل کور کورنۍ په غړي باندې دا څنګه پوهیږي چې دا رواني ناروغي لري دا رواني ناروغي یو درملنه هم لري سره کوم دوا د سرونه مرتدا کول غواړي او بل د یو سالم صورت د پاره د سالم انسان د پاره په شواروس کې څومره خود ضروري دی دا پښتنه دي
ښه ډیره زیاته مننه له ټلیفون نه ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي مهرباني
خادم ورور خو ډېرې ښه پوښتنې وکړي باید څنګه وپیژنو عامې رواني ناروغۍ عامې رواني ناروغۍ نه هدف دا دی چې په ټولنه کې ډېر عام وي عام حتی داسې وایي دا ژور خفګان ډېر عام رواني ناروغۍ ده حتی په هغه انکشافي مملکتونو کې چې اوس دبلیو چو کومه سروې کړې ده داسې وایي چې هغه لس ناروغۍ چې ډېرې عامې دي په نړۍ کې په هغې کې 2013 کې به ژور خفګان لومړنۍ ناروغۍ وي چې ډېر خلک نیسي په خارج کې خو بیا دغه هغه مملکتونو کې چې فرض مثال لکه د انکشاف په جریان کې وي یا لکه اقتصادي ستونزې ولري که د افغانستان په دې دا دی کې بیا ژور خفګان دویمه او درېیمه درجه کې راځي ځکه نورې ناروغۍ بیا ډېرې دي نسبت دینه نو دې نه معلومه شوه چې عامې رواني ناروغۍ په ټولنه کې ډېر عام دي هغه عامې رواني ناروغۍ چې ډېرې عامې دي یو د هغې څخه ژور خفګان دی دویم موږ او تاسو استرابات یا ویرې دي چې موږ او تاسو که به دغه وپی به بحث وکړو ځکه دا هره موضوع ډېره غټه موضوع ده چې نن موږ تاسو په ژور خفګان باندې څنګه پیژنو موږ فرض مثال د ژور خفګان اراز نښې نښانې څنګه موږ پیژنو اکثره دغه ناروغان کور کې وایي چې اکثره د جسمي ناروغیو څخه د جسمي اراز څخه ډېر سر درد ځان درد د ملا درد دې څخه ډېر ځورېږي ورسره زړه تنګوالی لري زړه تنګوالی څنګه وي هره ورځ وایي زړه مې تنګ وي او زړه تنګواله مې دومره هره ورځ وي او په اکثره ورځ کې وي یعنی که چېرته د یو د خوشحالۍ ځي ته هم لاړ شي خوشحالېږي نه زړی خفه یي بل ورځني کارونه فعالیتونه یې خوند نه ورکوي که کار کوي تنې خوند نه وړي یعنی بې لذته وي ورته بل سهر چې پاڅېږي ځان د کم انرژۍ احساس کوي نو د کور کارونه اکثره ترې نه پاتې وي که خویندې وي زموږ که دفتر کې کار کوي نو سبی چې پاڅېږي اوف وي بیا به زما دفتر ته یعنی دومره ستړتیا احساس کوي ورسره ناامیدۍ احساس رامنځته کیږي او بې ارزښتۍ احساس رامنځته کیږي وروسته د خوب ستونزې رامنځته کیږي دا په اشتها باندې تاثیر کوي د اشتها ستونزې رامنځته کیږي د هغې نه وروسته حافظه د منځه ځي اکثره یادښت مې وایي کم شوی دی یعنی دغه اراز که چېرته په یو یاد د ځانوژنې فکرونه بیا وروسته پیدا کیږي چې انسان دا بیا شدید حالت دی دغه حالت که چېرته په یو شخص کې وي د یو ژور خفګان ناروغي ده که د 15 یا د 15 ورځو نه زیات دوام وکړو موږ ورته ژور خفګان ویو او د انسان ورځني کارونه مختل کې بیا موږ ورته ژور خفګان ویو نو که دغه اراز ډېر زیات دي زموږ په ټولنه کې ډېر زخ زیات دي خو اکثره ډاکټرانو ته د جسمي ناروغیو په دغه کې رامنځته کیږي ډاکټر ته وایي سر می خوږیږي ملا می خوږیږي معده می خرابه ده هیڅ کلم د زړه تنګوالی نه حکایت نه کوي نو همدغه وجه ده چې ډېر کسان د داخلي ستونزو ډاکټرانو ته ځي اول ته تداوي کیږي او تداوي نتیجه نه ورکوي
بلې حکیم الله ل زابل نه پلي کوي السلام علیکم
السلام علیکم
بالکل ستاسو غاورو مې راونی وکړي
دا که تاسو مشکل لرئ په کور کې واسنو کښنام دا سی یو په واوري دا سی زړه مې جوړ کړی او ډاکټر ته سی واو هغه انا چې وته وی هیڅ مشکل نه سنو علاج چی شي ته واسنو دا سی یو په واوري څه وای ښار ته پر ځای دی واسه کار دې سی واړو هغه وای بس مشکل دا نه لري خو به هم پر ځای دی ښار هم پر ځای دی علاج څه ده او دا علاج په څه سره کېږي
ام بلې
تاسو سوال واخسته سم مشکل
ونشت او په سوال مې واخسته چې
تاسو مې راونی وکړ دوه دقیقې وخت لرو نو تاسو ځواب کړئ
دغه زوف هم یو د رواني ناروغي څخه دی چې انګلیسي اصطلاح په کنورژن ډیسارډر په نوم یاد د بدلون ناروغي مونږ ورته وس چې نوې دغه کو بدلون ناروغي دا هم رواني منشأ لري اکثره رواني ټولنیز ستونزې د بایس کیږي لکه کورنۍ تاوتریخوالی کورنۍ جنجالونه ټولنیز مشکلات چې په ټولنه کې موجود وي یا په بدو کې ورکول وي زمونږ دا بدن نه یعنی ټولې ټولې ټولنیز ستونزې چې زموږ روان متاثره کوي، د دې باعث کیږي چې انسان ته یو ضعف حمله راشي، چې اکثره په دې حالت کې د انسان فشار نورمال وي، د انسان نفس نورمال وي، خو مګر یو ضعف حالت وي. دغه کسان نه که چرته پښتنه وکړي وایي په زړه کې بیدار یم خو خبرې نشم کولی، په دې دو کې اکثره عصبي اراض موجود وي، لکه فکر کوي چې دا د فلج اراض دي، د پښو لاسونو ضعیفوالی، لکه حرکت نشي کولی، ځینې خلک خبرې نشي کولی په دې حالاتو کې، ځینې وایي سترګو باندې څه ګورو منه دغه د ضعف، او ځینې خلک وایي چې ضعف را باندې راځي بیا په ځان نه پوهېږم یو ساعت دوه ساعت دوام کوي. اکثره په دې کې رواني ټولنیز ستونزې ډېر رول لري، او همدغه دی چې کله ډاکټر ته ځي معاینات کوي هیڅ هم نه وي. نو که چېرته دغسې کسان د رواني ټولنیز مشاورینو سره مشوره وکړي، ځکه د دې تداوي دوایی نه ده. اکثره داسې خلک د رواني ټولنیزو ستونزو په برطرف کولو سره انسان د دې توانمند کیږي تر څو مبارزه وکړي او دغه حالت څخه ووځي. یعنی ورور ته زه دا مشوره ورکوم، ښه دی چې په زابل کې په ولایتي روغتون کې ځینې مشاورین شته، د رواني ټولنیز مشاورینو په نوم باندې یادیږي، چې هغه هم دغه خدمات عرضه کوي. نو که هغې در سره مشوره وکړي زه هم دغه ستونزه به حل شي نسبت دینه چې یو داخلي ډاکټر ته وي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خپرونې لومړۍ نیمایي همدلته پای ته رسیږي. په دویمه برخه کې بیا هم کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکړي د خپګان او بېخوبي په اړه خبرې کوو. اوس نو درې بجې کېدونکې دي، د درېو بجو مهم خبرونه له خپل همکار تمیم اخګر څخه اورو، بیا به راځو د خپرونې دویمې برخې ته.